پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنور یاسین نوري هرکلی کوم. وپوري چې د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د انتخاباتو لیو څارونکو سره غږېدلي وو. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی اجمل آن د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
داسې حال کې چې امریکا او طالبان خپلو کې د سولې هڅه کوي، په افغانستان کې یو بل امریکایي سرتېری وژل شوی. د جوزجان ولایت چارواکي وایي لا هم په درزاب ولسوالۍ کې محاصره شوي سرتېری بل ځای نه دی انتقال شوي. او اسرائیل خپلې مخکینۍ پرېکړې شاته شو، اوس به په غزې ترنګه کې میشتو عیسویانو ته اجازه ورکوي چې د کرسمس جشن د لمانځلو لپاره بیت المقدس او لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې د افغانستان په اړه، په داسې حال کې چې امریکا او طالبان په خپلو کې د سولې یو توافق ته د رسیدو هڅه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي یو امریکایي سرتېری نن په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوی. امریکایي ځواکونو په یوې خبر پاڼه کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د وژل شوي سرتېري نوم یې هم نه دی په ډاګه کړی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي، د دې امریکایي سرتېرو د وژلو مسؤلیت منلی. مجاهد ادعا کړې چې طالبانو د کندوز په چارداری کې یو موټر منفجر کړی چې په نتیجه کې یو امریکایي او یو افغان سرتېری ټپیان شوي هم دي. په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 40 تنه بهرني سرتېري وژل شوي. دا مهال افغانستان کې د میشتو بهرنیو پوځیانو شمېر شاوخوا 20,000 ته رسېږي چې ډېر امریکایان دي. دوی د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې، همکارۍ او سلا مشورې چارې پر مخ بیایي. ځینې امریکایي ځواکونه د افراطي ډلو پر ضد د تروریزم ضد عملیات کوي. تر دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګوندې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ په یو نایلان شوي اوربند موافقه شوې ده. د جوزجان ولایت چارواکي وایي لا هم په درزاب ولسوالۍ کې محاصره شوي سرتېری بل ځای ته نه دی انتقال شوي. د جوزجان د والي ویاند عبدالمعروف هزار نن سهار ازادي راډیو ته وویل په پام کې وه دغه سرتېری د خلکو په غوښتنه شبرغان ښار ته ولېږدول شي.
دوی
تر اوسه نه دی لیږدول شوي. ویل شوي وو چې دوی به انتقالیږي. پر دې پرېکړه شوې وه چې تر بل امر پورې د عملیات ودرول شي، د خلکو په غوښتنه به انتقال شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تر پرون ماښام پورې به دغه سرتېری سمدلاسه اکمال شي، خو په درزاب کې د محلي پولیسو یو قومندان نن ازادۍ راډیو ته وویل دوی اوس هم اکمالاتو ته په تمه دي. دا قومندان وایي که تر نن غرمې اکمالات ونه شي، هوا به وری شي او تر یوې اونۍ به شاوخوا 300 سرتېري را بن شوي له سخت ناورین سره مخ شي. اسرائیل له خپلې مخکینۍ پرېکړې شاته شو، اوس به په غزې ترانګه کې میشتو عیسویانو ته اجازه ورکړي چې د کرسمس جشن د لمانځلو لپاره بیت المقدس او لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. د کوګارټ په نوم د اسرائیل دفاعي اداره چې د فلسطینیانو ملکي چارې سنبالوي پرون وویل دغه اجازه به بېله دی چې د چا عمر ته پام وشي، له امنیتي ارزونو سره سمه ورکول کېږي. اسرائیل له غزې ترانګې بهر د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو سخت قیودات لګولي. دا هغه قلمرو دی چې حماس ډله یې کنټرولوي او اسرائیل دغه افراطي ډلې تروریستي سازمان ګڼي. کوګارټ ادارې تر دې مخکې ویلي وي سویان کولی شي بهر ته سفر وکړي، خو دوی به اجازه ونه لري چې اسرائیل یا هم اشغال شوي لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. خو دغه ادارې پرون په ټویټر کې ویل چې رئیس د کرسمس د جشن په مناسبت د غزې د عیسوي وګړو د سفر سهولتونه تمدید کړل. د اټکل له مخې په غزه کې شاوخوا 1000 تنه عیسویان ژوند کوي چې اکثره یې د یونان ارتودکسان، ځینې کاتولیکان دي. په غزه کې شاوخوا 2 میلیونه وګړي میشتي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د یو لانجمن پله د رسمي پرانیستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. دغه پل چې 19 کیلومتره اوږد دی، د روسیې عمده قلمرو د اورګاډي په ذریعه له کریمیا سیمې سره تړي چې روسیې اشغال کړي. د پله پر رغولو 3.1 میلیارد ډالر لګول شوي او د اروپا تر ټولو اوږدو پلونو نه بلل کېږي. اوکراین د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د روسیې لخوا د دغه پل رغونه غندلې او ویلي دي دا د اوکراین له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. د ګران سرویس اکسپرس په نوم د ریلګاډو یو خصوصي کمپنۍ په نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې لومړنی ریلګاډی به د روسیې له سینټ پیټرسبورګ څخه د ډسمبر په 30مه سواستیپول ته روان شي. د دې کمپنۍ په خبره دغه ریلګاډی به څه باندې 340 ساعتونو کې 2,001 کیلومتره مزل وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون افریقا ته خپل درې ورځنی سفر پای ته ورسوه. هغه خپل دغه سفر په پای کې د نایجر د معاصر تاریخ تر ټولو سخت حمله کې د قربانیانو لپاره د درناوي مراتب هم پر ځای کړل. ماکرون پرون هغه هدیرې ته ورغی چې د نایجیریا یو اویا سرتیري پکې خښتي. دوی د ډسمبر په لسمه د پوځ په یو لرې پراته کمپ کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوي وو. ایمانوئل ماکرون د نایجر د پلازمینې نیامي د کتنې پر مهال ویل، فرانسه او د صحرا ساحل پنځه متفق هیوادونه په سیمه کې د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د تحول یو مهم پړاو ته رسیدلی. ماکرون د نایجیریا له ولسمشر محمد یوسفو سره تر بحثونو وروسته ویل، د ترهګرۍ په وړاندې د پیلیدونکي مبارزې لپاره به راتلونکې اونۍ کاملا قاطع وي. یوسفو ویل، د هیله من دی چې د صحرا ساحل د پنځو متفقو هیوادونو هغه سرمشریزه چې په پام کې د راتلونکي میلادي میاشت په نمایي کې په فرانسه کې جوړه شي، د نړیوال پیوستون لپاره د ګډې غوښتنې د پایل سبب شي.
لأجمل أن من نشده أفغانستان أو نريد ديسات مهم خبرنا وأورول. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو ته اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې چې درې ورځې به دوام کوي.
د ثبات او همپالنې ټیم او د دولت خاص ټیم شکایتونه ثبت کړي دي، خو اکثر ولایتونو کې زموږ همکاران تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي ورکړي.
دا چې د شکایتونو دغه بهیر څه ډول څېړل کېږي د انتخاباتو له یوه څارونکي سره مو مرکه کړي.
ذات کې به مستندات موجود دي، مدارک باید موجود وي، څه کوم بحث وکړي چې کاټ کمیسیون سره چې هغه شکایت په ټول معنا باندې وڅېړل شي او بالاخره عدالت بشپړ شي.
د پکتیا د برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال د ژمنیو موادو د مرستې غوښتنه کوي.
مشکل خو دا دی چې دا ژمی سامان نه راځي، اوس دلته واورې شوي دي، ژمی دی، ډېره یخني ده، سوړه دی، ډېر د ستونزو د مشکلاتو سره خلک مخامخ دی، نه کاروبار شته.
په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي یو وار بیا د تابعیت د تعدیل شوي قانون څخه دفاع وکړه او وویل دا بدلون د هند له خلکو په تېره بیا له مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 صفه صافه واځي اورېدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې او د دولت جوړونکي او د ثبات او همپالنې ټیمونو څخه د شکایتونو د ثبت فورمې اخیستې او دغه بهیر رسمان پیل کړی دی. دغه کمیسیون درې ورځې وخت لري چې د معترضو انتخاباتي ټیمونو شکایتونه ثبت کړي او له هغې وروسته به یې څېړنه پیلېږي چې 15 ورځې به دوام کوي. دغه دواړه انتخاباتي ټیمونه ادا کوي چې ډېر شکایتونه لري چې له څېړلو وروسته ښایي د انتخاباتو وروستۍ نتیجه بدله کړي. د لومړنیو پایلو له مخې چې پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړل، افغان ولسمشر د دولت جوړونکي ټیم مشر اشرف غنی څه باندې 50% کې رایې وګټلې او دغه راز د ثبات او همپالنې د ټیم مشر او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم څه باندې 49% کې رایې وګټلې. دا موضوع له کابل زموږ همکار امید زهیر مل تعقیب کړی ده. زهیر مل صاحب، د انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون د بهیر د پیلېدو په اړه څه نوي معلومات دي؟
بله نوري صاحب، تاسې اوریدونکو ته سلام. د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان یو ورځ وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په مرکز کابل او ولایتونو کې د خپل کار سختې ورځې پیل کړي. په دې معنی چې دا کمیسیون به تر راتلونکو دوه ورځو هم د هغو شکایتونو د ثبت پر بهیر بوخت وي چې ټاکنیزې ډلې یې د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان وروسته د څېړنې په موخه دوی سره ثبتوي. د دې کمیسیون ویاندای زرمینی حقجو کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې تر دم کړي دوه مخکښو ټاکنیزو ډلو له دوی سره د شکایتونو د ثبت فورمې ترلاسه کړي دي او خپل د شکایتو بهیر پیل کړي.
د ثبات او همپالنې ټیم او د دولت خاص ټیم شکایتونه ثبت کړي دي، خو اکثر ولایتونو کې زموږ همکاران تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي ورکړي. دا شکایت نن ثبتېږي، سبا او بل سبا آخري ورځ ده چې د شکایتو ثبت میاد ده، د بل سبا نه وروسته به بررسی نه اغستېږي.
د دولت جوړونکو ټیم مشر محمد اشرف غنی چې د ولسمشرۍ ټاکنو په ابتدایي پایلو کې تر ټولو لوړې رایې ترلاسه کړې دي، پرون ماښام په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی به خپل شکایتونه د قانون له مخې ثبت او د سیړنې بهیر به هم وڅاري. ښاغلي غنی همدا ډول له نورو ټاکنیزو ډلو هم وغوښتل چې د لوبې اصول ومني او قانون ته غاړه کېږدي. د دې ډلې ویان رضوان مراد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سلګونه شکایت لري او د قانون له مخې به د نن په ګډون تر راتلونکو ورځو ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي.
د نظارت کمیټه او زمنګا تخنیکی ټیم د ابتدایي نتیجو په ارزولو باندې بوخته او منګا په دغه څو ساعتونو کې یا په اصطلاح د ورځو کې چې د قانون لمخې به شکایتونه ثبت کړو، په سلګونو شکایتونه دي زمنګا چې هغه به د انتخاباتو د شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کیږي، البته مستند دي ټول.
بل پلو بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډل هم د خپلو شکایتونو شمیر نږدې 4500 ښایي وای چې په مرکز او کابل کې همکارانو د دې شکایتونو د ثبت بهیر پیل کړی دی. د دې ډلې ویان فریدون خوزون وای د شکایتونو له څېړل کېدو وروسته به وروستۍ پایله بدلون وکړي.
موږ همکارانو د شکایتو لپاره فورمې اخیستي دي او موږ نن خپل شکایتونه مستند کړي دي او په مستند ډول به د شکایت محترم کمیسیون ته وسپارو او تمه لرو چې د دغو شکایتو د رسیدګۍ په نتیجه کې به د انتخاباتو دغه ارقام چې اعلان شوي دا به معقول.
دا په داسې حال کې ده روسیې چې تېره شپه د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله خپلو پلویانو سره یو ځای غونډه کې وویل تمه لري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به ټول ثبت شوي شکایتونه ارزوي، ناپاک رایې به باطلې کړي. همدا ډول په هغه ولایتونو کې چې دوی څارونکي نه وو، یعنې تقریبا 20 ولایتونه چې دوی په شمېر بیا شمېرنه کې ګډون ونه کړ، دراوی بیا شمېرنه به له سره وشي او بیا به وروستۍ پایله اعلان شي. تر حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د 20 ولایتونو دننه دراوی بیا شمېرنه چپټر بند شوی دی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د قانون پر بنسټ 9 ورځې لري چې د نوماندانو ثبت شوي شکایتونه وڅېړي او د هغې له مخې پریکړه وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي له 2 ساعتونو وروسته به دوی د ثبت شویو شکایتونو د ارزونې او څېړنې بهیر پیل کړي. لومړی به شکایتونه په ولایتونو کې د 15 ورځو په اوږدو کې او بیا به د استناف په شکل په 15 ورځو کې د ټاکنیزو شکایتونو په مرکزي کمیسیون کې څېړل کېږي او په اړه به یې پریکړه کېږي. بلې نورې سره
بلې امید زهر مل تاسو نه مننه بشپړ معلومات مو ورکړل. قدرمنو اوریدونکو و موریدل چې د انتخاباتو له لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د انتخاباتو د مترزو ټیمونو لخوا د شکایتونو د ثبت پروسه نن رسما پیل شوې ده. د هغو انتخاباتو چې نتیجه یې تقریبا لومړنۍ نتیجې 3 میاشتې وخت ونیو، دا چې اوس به دغه پروسه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون لخوا څه ډول پر مخ وړل کېږي او څومره وخت به نیسي، د هغه موضوع ده چې د خلکو د اندېښنې وړ مهمه موضوع ګڼل کېږي. د دواړو ټیمونو د افغان ولسمشر اشرف غنی دولت جوړونکي او د غز د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ثبات او همپالنې ټیمونو ویلي چې ډیر شکایتونه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره به ثبت کړي او دا هغه شکایتونه دي چې کېدای شي د لومړنیو پایلو کې ستر بدلون راوړي، البته د دوی په ګټه. خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به یا هغه رایې چې انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا چې ویلي دي په دقت څېړلي په هغو کې بدلون راولي او کنه. دا هغه موضوع ده چې زما بل همکار خاطر پردیس د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رسید سره په مرکه کې څېړلې. له ښاغلي رشید نه لومړی پوښتنه کړې چې اوس د شکایتونو د ثبت دغه بهیر به څه ډول مخ ته ځي.
ټول هغه چې داخلو ځینې شکایت لري دا چې ولې مهم ده چې شکایت درجو، شکایت کې باید مستندات موجود وي، مدارک باید موجود وي تر څو مرسته وکړي د شکایت کمیسیون سره چې هغه شکایت په ټولو معنا باندې وڅېړل شي او بالاخره عدالت بشپړ شي. نو زه دلته د ټولو خواو نه غوښتنه مې دا ده چې په ارقامو باندې باید ډېر تمرکز ونه کړي چې موږ راځي دغه کمیسیون شکایت ته زرګونه شکایت ورکړو. مهمه دا ده چې داسې شکایت ورکړو چې هغه واقعا عدالت تامین کړي، په عدالت خوندي کړي او پرته دې چې فارم سات پرې کې د خلکو راځي راوي حق حقدار توس پاري. دا دغه ډیر مهم موضوع ده او د قانون توقعات له مسلو سره.
بله رشید صاحب، د شکایتو د ثبت لپاره او د دې د شکایتونو د چیرلو لپاره په ټوله کې خپل د شکایتو کمیسون ویلی و چې مونږ شاوخوا شپږ دېرش نهایت څلوېښت خورځې لرو. دغه زمان چې دوی ذکر کړی دی او هر ډله یا دوه درې ډلې چې د دې ادا کوي چې مونږ په سلګونو شکایتونه لرو، مونږ په زرګونو شکایتونه لرو، دغه مدت زمان د دې لپاره کفایت یا کافي دی چې دغه شکایتونه په سمه توګه وڅېړل شي او هغه وروستۍ پایله د شکایتو کمیسون د ټاکنو خپلواک کمیسون سره شریکه کړي؟
پوره وخت ده څلوېښت تقریبا له حد نه زیاتې دي. یو خو تصدیقی چې موده ده شکایتونه پکې ثبت کېږي. نور قضایه ولایتونه که ولایتي کمیسیونونه موجود دي هغوی کولی شي په ډېر سطحو کې باندې صندوقونو ته لاسرسی لري، یا ته تفتیش ترسره کړي یا بېرتدن ترسره کړي. نو دلته فکر کوم چې ډېر موضوعات جنجالي نه دي، ولې مهمه دا ده چې له دغه وخت نه موږ په دې خاطر چې پروسې اعتبار خوندي وي او هغه قانوني حیثیت په ټولو لپاره د منلو وړ وي، شفافیت سره کار
سره. یو بل مسله چې ډیر زیات مهمه ده جناب رشید صاحب، هغه ده چې کمیسون خصوصا د شکایتو کمیسون، آیا په دې به وتوانیږي چې بالاخره د ټولو کاندیدانو یا د ټولو هغه ډلې چې یا هغه ټکټونه چې خپل شکایتونه له شکایتو کمیسون سره ثبتوي، یعنی کمیسون به وتوانیږي چې د ټولو خواوو قناعت ترلاسه کړي؟
یو خو تخنیکي ځای شته، زه پرې باورم چې د قضایو په څیرلو کې کمیسون ظرفیت لري، عام د ساختاري اسنه چې دوی په هر ولایت کې دوی ولایتي جوړښتونه لري په نامه د ولایتي شکایت کمیسیونونه، دوی تجربه هم لري او په عین حال کې دوی د ټاکنو د ورځې شکایتونه هم څېړلي دي په ولایتونو کې. په اکثر مراکز کې دوی خپل ناظرین درلود، ټاکنو پر ورځ باندې خپل مستقیم معلومات لري. په دوم قدم کې دوی دغه د بشمرنې او د تفتیش په مرحله کې خپل استازي درلود، خپل راپورونه لري. یعنی دلته کومه ستونزه نشته. یو برخه دغه د درملوګو د تخنیکي معلوماتو سره دی چې هیلمند د شکایت کمیسیون په اړه باندې خپل ټکنالوژیکي ظرفیت هم لري چې که چېرته د داخلیږي په غاړه باندې ډېر کوم تخنیکي ظرفیت له کمښت سره مخامخ نه شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټیا فیفا اجرایه رئیس یوسف رشیدو چې د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه نور معلومات را سره شریکول، دغه بهیر نن رسما پیل شوی، درې ورځې به دوام کوي او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به هم د مترزو ټیمونو هغه شکایتونه چې دوی سره ثبتېږي په پنځلس ورځو کې څېړي. د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه هم د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ناجیه صفی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خار جوړونې او اراضۍ وزارت سکل 8 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت ویان حشمت الله ناصری نن ازادي راډیو ته وویل دغه عواید د هغو اصلاحاتو په پایله کې لاسته راغلي چې په دې وروستیو کې په دې وزارت کې رامنځته شوي دي.
دلیل افزایش عواید همی بود که ما سیستمای شفاف و سیستم سازی کردیم.
نموری ویل چه لدغه 8 میلیارد افغانی و سخه سلور میلیارد متقاضی دارو تا د دولتی زمکو لانتقال ولو، 3 میلیارد پا سیستم که ده اصلاحاتو او 1 میلیارد لحاق دولتی زمکو ترلاسه شوی کم چه خصوصی سکتور تا پا اجاره ورکر شوی ده. ده افغانستان ده خار جوروانی وزارت وی دوی سکل ده 1 میلیارد افغانی و ده وایدو اتکل کرده و خود ده وزارت حسو پا اساس یاد هدف 8 میلیارد تا ورسه و ده وزارت پا پام کلری سود شمیره راتلونکی کال کې 9 میلیارد ته ورسوي. د جوزجان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د نامنیو لامله اکثره مواصلتي لارې تړل شوي او د دوی کارونه په ټپه درېدلې دي. دغه خونی یو مسول یو لبرف تعین ازادي رادیو تویل
ولایت جوزجان و اولسوالیش کلس ناامنه راهای مواصلاتی بند است
نموري ویل په لوی ولارو کې د وسلوالو له خوا له سوداګرو باج اخیستل کیږي چې دا کار سوداګر لګون ستونزو سره مخ کړی دي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر اته بیا افغانۍ سلويخت پوله یو روپۍ روش پګتی افغانۍ اته پوله یو انګلیسي پاوند یو سلو یو افغانۍ 50 پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 اتیا پوله زر ایراني تومان شپږ افغانۍ 10 پوله زر هندي کلداري یو لسو افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 470 افغانۍ
ازادي رادیو او ریاو سمي ونړيوال موجود هند صدر اعظم نریندر مودي او اربع د طبيعت قانون له بدلون دفاع وکړه او ویل چې د بدلون د هندستان له خلکو په تیریبي مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري مودي پرون په پلازمینه نوې دلی کې د حاکم ګون بهارتا جناتا په یو غونډه کې ویل چې د هند مسلمانان باید په دې اړه کوم ویره ونه لري د دسمبر له 11 لکل چې د هند طبيعت قانون تعدیل شوی په ټول هند کې خلک په تیریبي مسلمانان مظاهره کوي او وایي چې حاکم ګون غواړي 200 هندي مسلمانان منځوي کړی تفصیل صفی الله ستانه ځای اوروي
د نوی دلی په وڅنډ کې د بهارتیا جناتا ګوند غونډه روانه وه او صدر اعظم نریندرا مودي ورته وینا کوله د غونډې ته د مودي او د هغه د ګوند سلګونه پلویان ورغلی وو مودي د هند تابعیت په تعدیل شوی قانون او د خلکو په اندېښنو او انتقادونو وغږید هغه وویل د هند دا قانون د دغه هیواد له 1,300,000,000 اوسیدونکو سره هیڅ تړاو نه لري او مسلمانان دې ډاډه اوسي چې د هغوی په حال کې کوم بدلون نه راولي
جو هندستان کی مټی کې مسلمان ہے
مسلمانان چې د هندستان په خوره کې زیږیدلی او نیکونه د انډیا مور په غی کې رالو شوی د تابعیت د قانون تعدیل هیڅ تړاو ورسره نه لري نه کوم مسلمان د ساتنې مرکز ته لیږل کیږي او نه کوم د ساتنې مرکز په هندستان کې موجود ده
نه هندستان مې کوئی ډیټینشن سنټر
ا د حاکم ګوند بھارتیا جناتا په مشرۍ د هندستان حکومت وایي د تابعیت قانون یې د هغو کسانو په خاطر تعدیل کړی چې د مذهبي زورونو په خاطر هند ته پناه وروړي دغه قانون لمخې هغه غیر مسلمان پناه غوښتونکو ته چې له 2015 کال وروسته له افغانستان، پاکستان او بنگلاديشه هند ته کډه شوی د هند تابعیت ورکول کیږي خود دغه قانون منتقدین او مظاهرشان وایي د قانون بدلون د بھارتیا جناتا هندو ملت پال غوند یو پروګرام دی او غواړي شاوخوا 200 هندي مسلمانان تر فشار لاندې راولي یو شمیر نور بیا وایي دا قانون به هند ته د کډوالو ډلې ورسره کړي دوی په ټوله کې د قانون نوې تعدیل د هندستان د اساسي قانون سره په ټکر کې بولی د دسمبر لې 11 کله چې دا قانون په پارلمان کې تصویب شو مسلمانانو فعالانو او ځوانانو په ټول هند کې مظاهره وکړه پرون هم په څو ښارونو کې مظاهره وشوه او خلکو ټینګار کوي چې ازادي او عدالت غواړي په جیپور کې 200,000 کسانو په پرونی مظاهره کې ګډون وکړ او یوې رويټرز اجانس ته وویل هغوی اساسي قانون بدل کړی دی سبا به بل څه بدل کړي که سپینه ووایم دا مبارزه د ډیموکراسۍ لپاره ده دا کومه شخصي جګړه نه ده دا د هندوستان لپاره مبارزه ده او موږ د ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوو په اکثر مظاهرو کې خلک او پولیس سره لاس او ګریوان شوي او مرجوب له هم اوخته د دغه یو لس ورځو په جریان کې په ټول هند کې درويشت مظاهره چان وژل شوي یوازې په اتر پردیش ایالت کې نه کسان له پولیسو سره په اخوډب کې وژل شول د هند پولیس او چارواکو ویلي شاوخوا وزارتونه مظاهره چانې د ګرزبندیز او بیړنیو حالاتو د قانون د ماتولو په تور نیولې دي
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ د ازادي رادیو لپاره یو استډیو د غرمنۍ خبری خبرونه اوري د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې مشت وزیرستاني کډوال د ژمنیو موادو د مرستې غوښتنه کوي دوی وایي په برمل کې واوري شوی خو کډوال د خوراک پوښاک او سوند لپاره د اړتیا وړ مواد نه لري د پکتیکا د کډوالو ریاست چارواکي هم د دوی غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د دغو کډوالو لپاره د خوراکي موادو مرستې تیارې شوي چې په څو ورځو کې به په پرې وویشل شي نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیکا د برمل په سرحدي سیمه کې مشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري او د نړیوال خوراکي سازمان غواړي چې دوی سره ژمنې مرستې وکړي دوی زیاتوي په میلو او خیمو یې واوري شوي ساړه ډیر دی خو دوی د اړتیا وړ خوراکي توکي د پوښاک وسایل او د سوانګ مواد نه لري. د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستانوی کډوالو خپل یادې غوښتنې د تلیفون له لارې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې.
مشکل خو دا دی چې دا ژمی سامان نه راځي، اوس دلته واوره شوې دي، ژمی دی، ډېره یخنۍ ده، سوړه دی، ډېر د ستونزو د مشکلاتو سره خلک مخامخ دی. نه کاروبار شته او نه د روزګار څه طریقه شته. موږ د افغان حکومت نه دا خواسته یې نیپسیار نه چې مرستې دا زیاتې کړي، خلک سره د کومک وکړي. سوړه زیات شوی دی، ډېر مشکل دی دلته.
د برملا خان صدګي په نوم د شمالي وزیرستان یو بل اوسېدونکی چې دا مهال یې کړې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې دی، وایي مخکې کلونه ورسره د خوراکي توکو، نقدو پیسو او سوانګ موادو مرسته کېده، خو سږ کال کمه ده او دا خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ژمی مرسته وه، هغه به ښه پریمانه وه، د پیسو، د لرګیو، د هر څه مرسته به وه، خو شش کله خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي. او د ژمی چې کومه مرسته ده هغه نه ورته رسېږي، او خوراکي مواد چې کوم دي هغه پنځه میاشتې او څلور میاشتې بعد یوه تروړه به ورته میلاو شي. او زه د افغان حکومت د نړیوالو ادارې نه چې کوم یونیسیف دی یا ایل ډبلیو نه دغه نه دا غوښتنه کوو چې د شمالي وزیرستان کډوالو سره د ښه کومک وشي، په میاشت کې د ورسره د خوراکي موادو کومک وشي.
یو بل وزیرستاني کډوال هم په ورته توګه وایي دوی لپاره د څلورو میاشتو مرسته منظوره وه، خو دوی ته یوازې د یوې میاشتې وی وه بوجۍ اوړه ورکړل.
زه زاهدالله د برمل پکتیکا ولایت نه خبره سره کوم. میاشت د څلور میاشت مرسته منظوره وه، په دا کې د یوې میاشتې مرسته یې روکړل. یو بوجۍ مونږ د انسان نه دا غوښتنه کوي چې میشته د ژمي سامان مزیر کړو، او که څرنګه چې په خیز کې $200 ورکوي چې میشته په برمل باندې $200 روکړو.
د عبدالله وزیرستانی په نوم د شوال اوسېدونکی وایي د خوراکي توکو او پوښاک د وسایلو په خوا کې نقدو پیسو ته اړتیا لري، ځکه دوی کاروبار نه لري او باید له خاره دوا درمل او نور توکي په پیسو راونیسي.
میشته څه دا یو ضرورت ریپای او سوډه روغی ژمی روغی میږي بسیار نه، او دا غوښتنه ده چې میشته ریپای راوشي منځري هغه چې سوړه د هېڅ شي ګران رشته یا طریقه نمزدیري شته ځغان نشته.
بل لور ته د پکتیکا د مهاجرینو رئیس مریم علی فزری اروایي
د دبليو ایف پی لخوا د دوی د درې میاشتو مرستې ځنډېدلې دي. د یوې میاشتې مرسته م ورته ورسوله، د دوو نور عمره رسېدلې دي. پیله نورګون کې م د ځای تکمیله کړه د برمن لپاره م د هیله رو ترڅو دوی د خوراکي مواد ورسوو. نو دغه د مرکز بیډنګ ده، نو د حکم قراردادي قرارداد ګټې بیا د زمستاني کومکونو ورته توضیح کېږي. د نسیار لخوا یا نقد مرسته یا هغوی نقدو مرستو مقابل
د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس ویل د امنیتي ګواښونو له کبله برمل کې وزیرستانیو کډوالو ته په وخت رسیدګي ستونزمنه ده. د چارواکو په وینا چې په پکتیکا کې ټولې 3315 شپېته بایومیټریک شوي کورنۍ میشتې دي چې یوازې نوي کورنۍ په ارګون کې دي او پاتې په برمل کې اوسیږي.
ستاسو له پیغامونو
شاهزادان ابینایم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د دغه ملال خور د جرأت نه ډیره مننه کوم چې هغې د انتخاباتو پایلې اعلان کړلې او د چا څخه ویره او ډار ونه لرو. نو زه تې منندوی یم. خوښ شو چې د افغانانو کوم تشویشونه هغه تشویشونه رفع کړل. اوس نو که څوک یې مني او که څوک یې نه مني، اتلې خور زمونږ انتخابات اعلان کړل. ټول افغانانو ته مبارک وي.
زه د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. پوهنتون کې محصلین یو او دا یو سمستر وشت چې بدلې شم نه واله یو خرچه نشته. لوړ پوړو چارواکو ته زموږ خبر ورسېد زموږ بدلې شه واله شي، ځکه موږ نوښت لرو چې په خپل مصرف باندې خرچه وکړو. زه معلول یم د افغانستان د سیمې څخه خبرې کوم. دا زموږ معاش دی پر وخت نه راکول کېږي. د پروس کال یم نه دی راکړی، سس کال یم نه دی راکړی. باید چې زما غږ در بشرانو پورې ورسېږي. دغه زموږ معاشونه پر وخت راکول شي. موږ ډېر ضعیفو یو، ډېر معلول خلک دای سره راټول شوي. زموږ معاش پروس کال هم نه دی راکړی، سس کال هم دغه دی نشته یې کړلو، مګر معاش یې نه کړه. با سلامونه چې ورکو ته مشران ته ورسېږي. وسلام.
زه حق بین د کندهار ولایت د پنجوایل ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عدلیې وزارت د محترم قاضیانو څخه دا هیله او ارزو لرو چې دوی د خدای په خاطر باندې له دې بندیانو قضیې په صحیح شکل باندې بررسي کړي او وګوري. ډېر سخت مظلومان بندیان په محبس کې پراته دي، نو د دې د ازار او د شرا او د بچیانو د اعتمامو څخه دي وګوري. د خدای تعالی په خاطر دي دا د دوی د ستونزې او حل کې وګوري. مظلومان دي لکه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان پیغامونه تل خبرو دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې لاله مراسته ولي تازه خان سمسور لنګرهار لیکلي د شکایتونو کمیسون باید خپلواک توګه شکایتونه وڅېړي او د چا پلوي دي ان کوي عبد الواحد مدقق لوګر لیکلي باید د سبات عوام پالنې او دولت جوړونکو ټیمونه د هیواد حالات د بحران لوري ته یو نسي او مشکلات نه پیدا کوي د غراز عزیز الرحمن بل لنګرهار لیکلي عبد الله او ګلبودی د انتخاباتو پایلې ومني او دوی په دې پوښښ شي د ټوپک وخت ختم شوی او نور سیاسي بدلون ته اړتیا ده کور مو ودان دا اوس تاسو پیغامونه زخ زیاتی خو موږ هم هرومرو مرو دلته درته لولو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پرون